سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت ویلی په افغانستان کې له ټولو خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارد بنت له افغانستانه د ستنېدونکو وروسته په بښنې سره له ستنېدو وروسته امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت همداراز ویلي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه په تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت دی. د طالبانو ویان بیا د ریچارد بنت دغه څرګندونې رد کړي او د دې خبره له حقیقت لیرې دي. د قطر د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څېړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سره صلیب او د سرې میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغیز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویاند حمیدالله مصبا دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل دا کار د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف او همدارنګه د پانګونې د زمینې برابرولو لپاره کیږي. د کابل کندهار هرات لویه لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري چې په تیرو کلونو کې سخته ویجاړه شوې ده. او د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو له کبله د مړو شمیر 40 ته ورسید. د برازیل د پرنابموکو والي پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي و د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والي ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړي چې د طبیعي آفت له کبله له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. ازادي رادیو ته غواګیست لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. ورزو د پروګرام معرفيته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنت ځینې اندېښنې ښودلي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی.
په پاکستان کې یو شمېر افغان هنرمندان نیول شوي دي.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولی او زندان ته یې لیږلي.
د یو شمیر افغانانو غږونه به هم در تخپاره کړو چې لستونزو کړیږي.
د ګرانی شوله دا د خوراکي موادو ډېر ګران شوي دي. اوس امارت اسلامي هیڅ توجه نه لري په دې حق. لا دا
فعلاً کابل ولایت کې د چاره کمبر په سیمه کې دغه سپه جبر په ستم باندې دغه سپه به وزلی باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غزای مشتره تخلیه کوي.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل ترازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی استازي یا ځانګړی راپورتر ریچارد بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له ناورین سره مخ بولي. ښاغلي بنت د امریکا غږ له آشنا پښتو تلویزیون سره په یو تازه مرکه کې په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. دا چې نور جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
پا په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بینټ له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقوقو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقوقو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقوقو په اړه یو نوی طرز العمل رامنځته کړي، او زه په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینټ ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپل ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینټ له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکي په نخښه کیږي او تر خوای د خپل سر او توقفونو او شکنجه کولو ادعاګانې هم شته، خو طالبان دا ټول ادعاوې ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې د دوی چلند روښانه ده.
متاسفه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کومل ټول خلک ته ګوري، مدن یې ګوري، نو دا واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل امریکا کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت یې ټول ګډون دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بینټ داسې مهال دا څرګندونې کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي وو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د راپور چمتو کولو وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بینټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي وو ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
جوان
تریکاسه پولیس
وژل شوی دی. تاسو
څنګه هغه څنګه مریض راغی؟ ازادي خزینه تر اجازه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کابل او نیمروز کې د بیزو تانا کې یا د مونکی پاکس د ویروسي ناروغي د زینو مشکوکو پیښو په تثبیتلو سره متخصص ډاکټران وایي د دې ناروغي علائم د عضلاتو درد، سرخوګي او بهالي ده، خو د دوی په خبره د نورو حیواني تناکو په پرتله دغه ناروغي خفيفه ده او ډاکټران دا هم وایي چې د کووید 19 په پرتله په دې ناروغي د اخته کېدو امکان کم ده. د بیزو تناکې ناروغي چې مخکې په یو شمېر افریقایي وادونو کې خلک پرې اخته شوي اوس د نړۍ په دوه شتي وادونو کې 200 پیکې ثبت شوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کورونا وایروس له خپرېدو دوه کاله وروسته نړۍ اوس له یو بل وایروس سره لاس او ګریوان ده. د بیزو تڼاکې ساري ناروغي چې لومړی ځل افریقایي هیوادونو کې خپره شوې خو اوس یې د نړۍ په 22 هیوادونو کې 200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تازه یې په کابل او نیمروز کې هم مشکوکې پیښې ثبت شوې. د بیزو تڼاکې څه ډول ناروغي ده او څه علائم لري؟ د افغان جاپان روغتون د ډاکترانو مشر او د ساري ناروغیو متخصص طارق احمد اکبري وایي دا وایروس په وایروس ککړ شخص او یا حیوان نه له تنفسي لارو سرایت کوي. د نوموړي خبره دا ناروغي له 14 تر 21 ورځو پورې په انسان کې پاتې کیږي او پرې اخته کس د عضلاتو د درد، سرخوګي او بهالي علائم لري.
د میمون تڼاکې ناروغي له مخ شروع کیږي او د بدن نورو برخو ته خپریږي. دا د تڼاکو د کورنۍ غړې ده که څه هم شدت یې ډیر کم او عفونیت یې هم محدود دی او کومه خاصه درملنه یې هم نشته، خو دا ثابته شوی چې واکسین 50% د مخنیوي لپاره ګټور دی.
په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې ثبت شوې پیښې مشکوکې دي او لا نه ده ثابته شوې چې د هماغه ناروغي ده او کنه. د دې وزارت ویان جاوید حجیر
د واقعیت هم کې در کابل در نیمروز
کوم واقعیت چې په کابل او نیمروز کې زموږ د سرویلانس ټیمونو لخوا کشف شوی مشکوک دي او تر اوسه کوم قطعي واقع نه لرو. دغه مشکوک واقعو د وضاحت او وقایوي تدابیر په خاطر دا ناروغان د روغتیایي ټیمونو تر څارنې لاندې او په قرنطین کې دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې په هغو کسانو کې لیدل شوي چې له ایرانه راستانه شوي دي. د دوی په خبره له ایرانه د افغانانو د ستنېدنې لامل ښایي دا مشکوکې پیښې په راتلونکو ورځو کې ډېرې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل په دغه هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سر صلیب او سری میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغېز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوې ویډیو یو برخه ده چې پکې یو مور د خپل اولادونو د خوراک لپاره له خلکو مرسته غواړي. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو ته د بشري ناورین ګواښ متوجه دی. د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې لنیمایي زیات افغانان له لوږې سره مخ دي او د خوړو لپاره څه نه لري. که څه هم طالبانو په ځلونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې سختو شپو ورځو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې له دې بد وضعیت د افغانستان د وتو لپاره وړاندیز کړي طالبانو یو هم نه دی منلی. کله دې ټولو سره سره پرون په دوحه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څېړنې او له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه غونډه شوې. په دې غونډه کې د قطر د سری میاشتې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي په ګډون د اسیا لپاره د سر صلیب او سری میاشتې سیمه ییز مسول الکساندر ماتیو، په افغانستان کې د آی سي آر سي مشر ایلیو فیلیون، د طالبانو د سری میاشتې رئیس متی الحق او د بهرنیو هیوادونو ځنیو استازو او سفیرانو هم ګډون کړی وو. د قطر د سری میاشتې ټولنې لخوا خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او تر خوای پر افغانانو د دې حالت د اغیز د کمولو په لارو چارو خبرې شوې. اعلامیه کې د قطر د سری میاشتې د ټولنې رئیس علي بن حسن الحمادي له قوله لیکل شوی دوی ټینګار کړی چې څه ډول د ځپل شویو افغانانو اړتیاوې پوره کړي او تر خوای افغانستان چې له لسیزو راهیسې جګړو ځپلی له دې حالات وویستل شي او د خلکو امنیت او ثبات یې خوندي شي. اعلامیه زیاتوي په دې ناسته کې هوکړه شوې چې په افغانستان کې د بشري ناورین څرنګوالی له نږدې وڅېړل شي، د بیړنیو او د ژوند د ژغورنې اړتیاوې په ګوته شي او تر خوای په بېلابېلو سکتورونو کې هغه تشي نښه شي چې د اوسنیو ستونزو د تلپاتې حل لپاره لار پرانیسي. د قطر د سری میاشتې ټولنې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی نړۍ ته بلنه ورکړې چې د یو داس هیواد په وړاندې خپل بشر دوستانه مسؤلیت ته غاړه کېږدي کوم چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د نړیوال سیاست مرکز او ویجاړ شوی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. اروپایي مشران په بروسل کې دا غونډه نن داسې وخت پیلوي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلې حملې جاري ساتلې دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د ویډیو کانفرنس له لارې دغې غونډې ته وینا وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې رپورټ لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د اروپای ټولنې مشران نن دوشنبه د اوکراین پر وضعیت دوه ورځنۍ غونډه داسې مهال پیلوي چې د جرمني د اقتصاد وزیر د دغې ټولنې پر نه یووالي اندېښنه ښودلې ده. رابرټ هابک ویلي د اروپای ټولنې د یووالي ټوټه کېدل په پیلېدو دي. دا اندېښنه داسې مهال راپورته کیږي چې پرون یکشنبه د اروپای ټولنې سفیران د اروپای کمیسیون پر هغه وړاندیز سلا نه شول چې ویلي دي له روسیې د اروپا ته په نلیکه کې د نفتو انتقال له بندیزونو استثنا شي. دغه کمیسیون په خوا ویلی و چې اروپا ته د روسیې د خامو نفتو لیږد په شپږو میاشتو کې بند شي، خو هنګری د دغه پریکړې مخالفت کړی دی. اروپایي مشران به د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د پوځي او مالی ملاتړ ژمنې تکرار کړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم د غونډې په لومړی ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې ګډونوالو ته وینا کوي او ټاکل شوی چې نوموړی له اروپای ټولنې وغواړي چې پر مسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره نوي بندیزونه ولګوي. تمه ده چې اروپایي مشران په خپلو بحثونو کې په هغه وړاندیز هم خبري وکړي چې لمخې په 50 کلونو کې د روسیې د تیلو صادرات بندیږي. بلورته روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځ دنباس سیمې پر دوه خارونو لوهانسک او دونیتسک او دغه راس شمالي څنګلوري سیمه خارکیف کې خپل بریدونه جاري ساتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د جګړې له پایل راهیسې پروند لومړي ځل لپاره د خپل هیواد دویم لوی خار خارکیف ته ولاړ. خارکیف ته د زيلنسکي له سفر وروسته پر دغه خار روسي پوځیانو بمباري هم وکړه. اوکراین ویلي ځواکونه د دغه هیواد ختیځ کې پر دفاع اخته دي، خو په خبره یې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ویلي د ختیځ سویرو دونیتسک خار نوي سلنه ودانۍ نړیدلي او دوه پر درېمه برخه هستوګنیز کورونه هم ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف یو ځل بیا اوکراین کې د خپل جګړې دفاع کړې او ویلي دي د دونباس سیمې خپلواکي د دوی بې قید او شرطه لومړیتوب دی.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبريالان وایي ځایي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږلې دي. خبريال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوی یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږلې. ځای خبريال فاروق فراق په خپل ټویټر باندې لیکلی دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پختونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې او دا پیښې غندلې. سیاسي او فرهنګي فعال بشرا گوهر هم د خیبر پختونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو لدی عمل چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او د دوی ژوند ته ګواښ پیښدي خپل کورونه پریخي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر باندې لیکلی پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اورېدل منع او حرام اعلان کړی. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سر ډیر شمیر افغان صدرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخه لو دوی ډیر شمیر غونډو هیوادونو تتلیه او ځنی بیا امریکا او پلویدوزو هیوادونو کې مشوي، خو یو ډیر شمیر نور بیا خپل فن پریخه او نور کارونو ته مخه کړي. تیر اونې ازادي رادیو په یو راپور کې ل یو شمیر صدرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړي چې خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه ویلي د ژوند چاري خینه دی رواني.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري تر هغه وروسته به احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
په بادغیس ولایت کې د فوټبال غورالیک سیالۍ پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لیک نن د لسو لوبډلو په ګډون پیل شو. د فوټبال فدراسیون لیکلي چې دا غورالیک په یو لس اونۍ دوام وکړي او په اونۍ کې څلور ورځې به لوبې کیږي. دا دې لیک د کېدو هدف د ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوي. په بامیان ولایت کې د کیک بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې یادې سیالۍ پرون ناوخته پای ته ورسېدې. د بامیانو په کیک بوکسینګ سیالیو کې د وو کلبونو او ویلو لوبغاړو ګډون کړی وو چې په مختلفو وزنونو کې سیالي وکړي. د کیک بوکسینګ سیالیو په پای کې احمد علي لومړی مقام، نور احمد دویم مقام او رحیم نوري درېم مقام وګټه. او ګجرات ټیټانز لوبډله د هند غورالیک ته لښوه. د هند غورالیک پایلو بچ 13 شپه د هند په احمد آباد ښار کې وشوه. راجستان رویالز د پچ په ګټلو سره د توپوهنی پریکړه وکړه او په پوره شلو اورونو کې د نو لوبغاړو پاوټ کېدل سره 113 منډي وکړي چې د ګجرات لوبډلې لپاره ستر هدف نه وو. ګجرات ټیټانز د لسم اور په لومړی توپ د راجستان رویالز ورکړی هدف پوره کړ او د ای پی ایل اتلولي خپل کړه. د لومړی ځل چې ګجرات ټیټانز لوبډله د هند په غورالیک لوبیده چې اتلولي هم وګټله. په یادې لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله گربز او نور احمد هم وو چې راشد خان د ګجرات په اتلولي کې مهم رول ولوباوه.
د هند غوره لیگ د پایلو بي غوره لوبغړی د ګجرات لوبډلې کپتان هارډیک پانډیا او د لیگ غوره لوبغړی د راجستان رویالز توپوهونکی جاس باټلر شو.
را پورونه مرکی او اوریدونکو
السلام علیکم. د برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې د طالبانو له بیا وکمنې دوه مخکې په کابل کې د ودونو سالونونه په ډېرې دوه خود سحکاری چې اوس دا دوت په لمنځه تلو دی. کمزور اقتصاد او پر موسیقي د طالبانو بندیز هغه مهم عوامل دي چې په هوټلونو کې د ودونو په مراسمو کې د خلکو د زیاتو پیسو د لګولو مخه نیولې.
د طالبانو د بیا وکمنۍ څخه مخکې د ودونو د مراسم یو مهم اړخ د ودونو د تالارونو انتخاب و. د ودونو په زړه پورې ښایسته او روښانه تالارونه د کابل د ځینو برخو د شپې لید ته نور هم رنګ او ښایست ورکوي. د طالبانو له وکمنۍ مخکې د کابل په لویو تالارونو کې د ودونو کېدل به د خلکو په ژبو و او د دغو هوټلونو بازار هم ورځبرې ته د ګرمېدو په حال کې و. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنۍ سره د دغه کار لپاره فضا بدله سوه. د کابل د هوټلونو د مالکانو اتحاد دیا وی په افغانستان کې نه همیاستي وړاندې سیاسي تحولات د اقتصادي کړکېچ لامل شول او کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړې دي. د دغه اتحادیې په خبره دا د دې لامل شوی چې یو شمېر خلک په کورونو کې د واده مراسم تر سره کړي. د کابل د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مشر نادر قرغی ازادي رادیو ته وویل
سابقه هوټل محصل نامیده هوټل نو سره خپل کې لوی ایرو لوباو خو به کوم هوټل کې د واده مراسم نو یا به هم د شپې تر لاسو بجو سراغونه لگاول جنراتور به کاروي او یا به برېښنا کارول خو یو ټرټیل په ډیر شپانی خو اوس انځات یا تر نوې افغان وی دي خو که به یو میاشتې هوټل ډیر محفل نه نیول خو اوس 15 یا لس محفلونو طرف ته شي د محفلونو شمیر کم شوی دی. په بیل کې پته ده یو پی بوري بمو په زړه پانی اخیستل اوس په درې زړه پانی کې دوی یو بوري بمو په دیار لس پانی اخیستل اوس په درې زړه درې سو پانی اخیستل. دا ټول د دې لامل شوی چې هم د هوټلونو مالکان او هم محفلون کې دواړه د ننګونو سره مخ دي.
یو شمېر بهرنیان چې د شپې مهال به د هوایی ډګر په اتیا متره اوږده سړک کې د خواجه بغرا په لور تلل د ودونو د دغو مجللو تالارونو په لیدو به د امریکا لاس ویګاس ور یادېده. ښایي هماغسې به نه و خو هغه ته به ورته بلل کېده. په رنګارنګ څراغونو روښانه سالونونه په ګلونو پوښل شویو موټرو سره او د تالارونو په مخ کې ګڼه ګوڼه د هر تیریدونکي کس پام ځان ته اړاوه. خلکو به د خپلې خوښې د واده په تالار کې د خپل واده د لمانځلو لپاره په ورځو اونیو او یا میاشتو انتظار وېسته. دا د افغانستان په پلازمینه او لوی ښارونو کې لږ تر لږه ښاري اوسیدونکو د کلتور برخه ګرځېدلې وه. له یوې خوا به جشنونه په منظمه توګه ترسره کېدل او له بلې خوا به کورنیو کولی سول چې د خپلو جشنونو څخه خوند اخیستو باندې تمرکز وکړي. سره له دې چې دغه کار د ډیرو لپاره د ډیرو پیسو لګولو باعث و او کورنۍ لاچارې وي چې باید ډیرې پیسې ټولې کړي تر څو وکولی سي خپل واده په ښه توګه ونمانځي. شبنم چې د واده په یو سالون کې خپل د واده مراسم تر سره کړي په هوټل کې د واده د ځنګړتیاو په اړه ازادي رادیو ته وویل
بنسره فکر کوم چې په هوټل او کور کې واده کول ورته دي، مګر هوټل لږ سہولت لري، هم پاک وي او هم د میلمه عزت کوي. موږ په هوټلونو کې ډیر ودونه کړی دي، د کور ودونه مو هم لیدل دي. همدا چې د واده مراسم خلاص شي ټول باید پاکاري وکړي. له هغې نه وړاندې باید د نارینه وو لپاره د ګاونډیانو نه دریا سلور کورونه واخیستل شي ټول په لانجه کې وي.
خو اوس لنه هم یاست ورسته ویل کیږي چې په دغه پرمختللو تالارونو کې د واده د مراسمو د ترسره کولو فضا بدله شوې ده. دوی د اقتصادي ننګونو سربیره د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه هم خبرې کوي چې د ودونو د مراسمو د ګڼې ګوڼې د کمولو لامل شوي دي. ازیتا چې څو شپې وړاندې د خپلو خپلوانو په یو واده کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل
د جمهوریت پر مهال با پزده پوری وجنه که دل هیس دول بندیزونه نوو خلکو با لویری پرتا هر دول جمعی شوی بایی زروو اخوستلی شوی سندری او نصابوی خووز ده طالبانو پر وقتی ودونه کمرنگه شوی دی دیره ودونه ده ساز او سندرو پرتا پا کرونو که ایول کیگی هیس ازادی شون نوو.
یو بل ځوان چې نه غوښتل په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور سي ویل چې دا لومړی ځل دی چې له موسیقي پرته په واده کې ګډون کوي. لامل یې د طالبانو له لوري د موسیقي منع کول دي او وایي چې طالبان د ودونو محفلونو ته ځي تر څو ډار ترلاسه کړي چې موسیقي نسته.
مخکې به چې کله د واده مراسمو ته تلو نو هلته به ژوندۍ موسیقي وه، خلکو به ترې خوند اخیسته، نڅا به وه او محفلونو ځانګړی خوند درلود. څو ورځې وړاندې کله چې یو واده ته لاړو نو هلته کوم ساز نه و، حتی د اسلامي امارت چارواکي راغلل کتلی چې په محفل کې موسیقي شته که نه.
په محفلونو کې د موسیقۍ د نشتوالي د څارنې په اړه مو د طالبانو له ویاندویانو څخه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي په ودونو کې موسیقي سازونه او سرودونه د نورو خلکو د زورولو سبب کېده او له همدې عمله منع سوي دي. طالبانو لا د مخکې ویلي چې د موسیقي اوریدل حرام دي. په هیواد کې له سندرغاړو سره د طالبانو چلان هم ښه نه دی. څو ځله د موسیقي وسایل ته ور اچولای او ځینو ته د موسیقي اوریدو سزا هم ورکړې ده. په همدې حال کې د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مسولین وایي د ودونو زیاتره تلرونه اوس د اقتصادي ستونزو، د ودونو د کموالي او د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي له امله ډیر زیانمن شوي دي. دوی وایي د منظم بانکي سیستم نشتوالي په افغانستان کې د سوداګرو کاروبار له خنډ سره مخ کړی او دغه چارې د ودونو د سالونونو مالکان هم زیانمن کړي دي. د ودونو د تلرونو د مالکانو په خبره کدا حالت همداسې دوام وکړي نو ډیر زر به د یو شمېر دغو تالارونو د تړلو شاهدان واوسو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو را استولې دي.
باور کوي چې نن سبا د افغانستان په دې حالت کې خلک ډېر ناخواله دي، ناخوښ دي. ګراني شوله دا د خوراکي موادو ډېر ګران شوي دي. اوس نن سبا په افغانستان کې دا د غنمو ریبل شروع شوي، خو بیا هم اوړه ګران شوله. امارت اسلامي هیڅ توجه نه لري په دې حق لا. دا ملي بین المللي نهادونه، ټولنیزه شبکې هیڅ توجه نه لري. تر څو وخته پورې په دې مشکلات مونږ کړیږو، کار روزګار نشته. نو تاسو د محترم رادیو له لارې نه دغه خارجي د انجوګانو سره رابطه وکړئ چې د افغانستان خلکو سره داسې کومک وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. عبدالرب رحیمي د ننګرهار ولایت څخه.
ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې دغه شان دونه ګران شوي دي. دا غوړي دونه ګران شوي دي، یو سل په څلور زره او پنځه زره دي، او دا غنم عادمن په پنځه سوه پنځه نیم سوه یورو. دا زموږ پیغام واورئ. دا مجاهدینو سمو دغه احترام او غوښتنې دي چې دغه شان ته نفنامه کشي دي.
محترمه، د یو ناڅرګنده نامعلومه ځای نه تاسو ته د یو سو کسانانو او مظلوم ولس خبر درته درکوم چې د دوی ژغ او پیشنهاد د دوی د بیچارهګۍ تر یو ځایه پرې نړیوالو ته، نورو خلکو ته ورورسوي. ځکه د کابل په ولایت کې ته سلویشت کمپونه د مهاجرینو د مختلفو ولایتونو میشت. په دغه ځایو کې تقریبا اتلس کاله، شل کاله، ولس کاله، پنځلس کاله د خلکو ژوند د زندگی تیره سوې ده. بینان دغه سه یو بسرپنه بسر نوښته بیکار و بیروزګار خلک دلته میشتي چې دا غوي وس هیڅ بخینشته. محترمه، پهلن کابل ولایت کې د چاره کمبر پسمه کې د پنځه مینه مربوطه هړوند د کابل ولایت شهر کې دغه سه په جبر په ستم باندې دغه سه په به وزلی باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غذای مشتره تخلیه کوي. نو نن تقریبا یو بجه و نیمه بجو پر شاوخوا باندې د ښاروالۍ د طریقه دیو خلکو ته بلدوزران اته نور مجاهدین او امارت خلک مر سره و چې دغه خورانو غریبانو بیچارهګانو بې وزلو کورونه ور چپه کړي نړولې دي. نو ډېر په تاسو وشو ډېر په بد حالات کې ژوند د زندگی د خلک لري. محترمه، په داخلو باندې زه خپل خبر چې یو تعداد قسانانه بیخي به سرپناه په ټول افغانستان کې یو لویش ځکه نه لري. نه هله خوښ مند تاسو نه دی چې د غزمر ژغ یو هغه چاته ورواوروي چې زمر یو غور او زمر دغه بیچارهګی ته په کتو سره نظر واچي او موږ د په غور باندې ورسی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو له دې سره د خبرونې دا برخه پای ته رسیږي. د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې زمال نورو همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې